السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد د بلال نبی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. دفاع وزارت وی په غزنی ښار کې افغان ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د دولت وسلوال مخالفان پر شاته مول شوي دي. د سولې علي شورا وی د طالبان لوري له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري. خو په سر کې له فرشتې جلال زی څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د غزنی والی وایي د غزنی ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو خالي شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د فاریاب په غورما چولسوالۍ کې د کمپ چینایا په نوم پوځي اډه نیولې ده. د پاکستان خلق نن د خپلواکۍ یو ویایمه کلی سلماندی. پوره خبرونه د غزنی والی عبدالحمید کلیمزی نن له غرمې وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د غزنی ښار په څنډو کې تصفیوي عملیات کوي. ښار له وسلوالو طالبانو خالي سوی دی او وسلوال تر ډیره حده د قلای قاضي، خوګیانو او اندړو خواته تشتیدلې دي.
لله اعلان په غزنی ولایت کې امنیتي وضعیت کاملا ډاډمن دی. هیڅ نوه مقاومت د دښمن شتون نه لري. دښمن ټول فرار کړی دی، تښی دی. د موږ ټول زړور د مسلم قوا او مشترک ځواکونه د تصفیه او د تلاشۍ په حالت کې دي او دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده شوې ده. د 200 څخه اضافه د دوی مړي د جنگ په میدان کې پاتې شوي دي.
د غزنی والی ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې شایي 10 تنه ملکی کسان وژل شوي او زخمیان شوي وي، خو دقیق شمیر به وروسته څرګند شي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه په غزنی ښار باندې حمله وکړه. د غزنی والی وایي وسلوالو طالبانو په غزنی کې د ټوکرو او پختې مارکیټونه سوځولي او سوداګرو ته زیات مالی تاوان اړولی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د فاریاب په غورما چولسوالۍ کې پوځي اډه چې په سیمه کې کمپ چینایا ورته ویل کېدل نیولې ده. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید اسوسیټډ پرس ته ویلي چې په غورماچ کې د کمپ چینایا په نوم پوځي اډه له دریو ورځو راهیسې محاصره وه. غفور احمد ویلي چې 12 پوځیان وژل شوي او 19 تنه زخمیان شوي دي. په شمال کې د اردو یو ویاند محمد حنیف رضایی رسنیو ته ویلي چې د حملې پر مهال په دې پوځي اډه کې 100 عسکر موجود ول. رضایی ویلي یو شمېر عسکر وژل شوي، ځینې وسلوالو طالبانو نیولي او یو شمېر نورې نږدې سیمو ته تښتېدلي دي. په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د څار اداره تیفا وایي د اعتراض څرګندولو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو بندول غیر قانوني کار دی. د دې ادارې مشر محمد نعیم ایوبزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان او کابل کې یو شمېر اعتراض کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه بند کړي چې غیر مسؤلانه او غیر قانوني کار دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ځینې کسانو پلویانو چې د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو له وروستي نمونه لري شوي وو د دوی مرکزی دفتر په کابل کې او همداراز په بدخشان کې د دوی سیمه ییز دفتر بند کړي ول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې دوی قانوني چلند کوي. د اسپانیا د فوټبال لیگ لا لیگا نن اعلان وکړ چې له فیسبوک سره قرارداد کړی چې له مخې به په افغانستان، پاکستان او د هند لوی وچې په نورو هیوادونو کې خلک کولای شي چې وړیا د دوی مسابقې وګوري. لومړی مسابقه به د راتلونکي جمعې په ورځ پر فیسبوک خپریږي. د اسپانیا د فوټبال د لیگ په دریو فصلونو کې 300 مسابقې کیږي. د اسپانیا د فوټبال لیگ د ډیجیټل ستراتیژي مشر الفریدو برمیخو ویلي چې د هند لوی وچې په هیوادونو کې 350 میلیونه وګړي له فیسبوک کار اخلي او دوی غواړي چې د امکان تر حده له ډیرو خلکو سره له دې لارې ارتباط ټینګ کړي. ازادي راډیو ده د پاکستان خلک نن د خپلواکۍ یو ویایمه کلیزه لمانځي. پاکستان په 1920 میلادي کال کې جوړ سوم. د هغه هیواد ولسمشر ممنون حسین نن په رسمي مراسمو کې د پاکستان بیرغ پورته کړ. د روسیې حکومت ټینګار کړی چې تیر کال یې د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو بهیر بشپړ کړی دی. د امریکا حکومت تازه له روسیې غوښتنه کړې چې د کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو ته د ورتګ او کتنې اجازه ورکړي. د امریکا دا غوښتنه په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس سرګی سکریپال تر مسمومیدو وروسته کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د دې خبرې په جواب کې ویلي چې مسکو خپلې کیمیاوي وسلې تر سخت نړیوال کنټرول لاندې او د کیمیاوي وسلو له کنوانسیون سره سم له منځه وړي دي. روسیې په 2018 میلادي کال کې وویل چې تقریبا 40,000 تنه کیمیاوي وسلې چې نړیوالو څارونکو ته یې څرګندې کړې وې تخریب کړي دي. خو واشنگټن تېره اونۍ روسیې ته نوي ورځې وخت ورکړ چې د اټومي وسلو د مخنیوي سازمان څارونکو ته د ورتګ اجازه ورکړي څو هغوی تایید کړي چې روسیې په حقیقت کې خپلې کیمیاوي وسلې له منځه وړې دي. امریکا وایي که روسیه دا کار په ورکړي وخت کې ونه کړي نور بندیزونه به ورباندې ولګوي. او د بریتانیا پولیسو نن یو ډرایور چې خپل موټر یې په لندن کې د انګلستان د پارلمان د ودانۍ له محافظتي دیوال سره ټکر کړی و د تروریزم په شک نیولی دی. د لندن پولیسو پر ټویټر لیکلي چې د موټر چلوونکی د پیښې په ځای کې نیول سوی او له هغه سره وسلې نه وې. د پولیسو په وینا په پیښه کې دوه پیاده رو زخمیان شوي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل سوي وو او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. پولیسو ویلي چې د دغې پیښې په اړه د لندن د تروریزم ضد پولیس معامله کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. دفاع وزارت وایي په غزنی ښار کې افغان ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د دولت وسلوال مخالفان له ښاره پر شا تمبول شوي دي. د پوځي چارو کارپوهان وایي په غزنی کې د طالبانو د ډلیز برید پر مهال د ښار د څنډو ځینې کمربندونو هیڅ مقاومت نه دی کړی.
یو بخش کمربند هیڅ مقاومت نه دی کړی، مجرد طالبان دغه دې غوته دې کلار ورکړي. زه دې خلکو دغه نه اخلم لپاره دې چې یو مسله د قومي مابین ترازي.
د سولې علي شورا وایي د طالبانو له لورې له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی.
هر کله چې دغه مرحله ته ورسیږي دغه مقدماتي ماسته تمادیم چې د افغان لیگ ګډون وکړو او د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ او سره خبرې.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ په کابل او بدخشان ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل د قانون او دیموکراسۍ خلاف عمل غنی. د نورو راپورونو سربیره په دې خبرونه کې د هم اوري چې د امریکای په هنتون مشر یو ځل بیا د دې په هنتون د دوو برمته شویو بهرنۍ استادانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. آیا په سوریه او عراق کې داعش ډله په مکمل ډول لمنځه تللې او که څنګه؟ په دې اړه په همدې خبرونه کې اوري. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د خوځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډې اچار خبريږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دفاع وزارت وایي په غزنی ښار کې افغان ځواکونه بشپړ کنټرول لري او دښمن په شا تمبول شوی دی. د دې وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا مهال د ښار په شاوخوا کې جګړه دوام لري. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې ښار د افغان ځواکونو له لوري تصفیه شوی، خو وایي چې لا هم د طالبانو د حملې ګواښ موجود دی. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
تر څلور ورځو سختو جګړو وروسته بالاخره افغان ځواکونه په دې وتوانېدل چې له غزنی ښار وسلوال طالبان په شا او د ښار امنیت په بشپړ ډول خپل کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ښار تصفیه شوی د محل افغان ځانګړي او کمانډو ځواکونه له ښار د باندې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
ښار تصفیه شوی دی، عام خلک چې دي هغوی پلو کارونو ته ګرځېدلی دي، ولی په هغو سیمو کې چې اوس هم مزاحمتونه دي چې هغه د ښار نه د باندې دي، هلته زموږ کماندو او خاص قطعات چې دي تصفیوي عملیات کوي. د دې تر څنګ هوایي ځواک هم هلته دی. عملیات به تر هغه دوام وکړي تر څو چې ټولې سیمې له دښمن پاکې شي او تهدیدونه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي.
د تېرې جمعې په شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه چې په ښار کې دننه له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل شول. دفاع وزارت وایي په دغه جګړه کې شاوخوا خو اویا پولیس درشت ملی وردو سرتیری څلې وخت ملکیان وژل سوي او د غشان درې سوه شپږ ویشت طالبان وژل سوي او سلګونه نور ټپیان دي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بیا وویل چې اوس هم په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې ښار د افغان ځواکونو له لورې تصفیه سوی دی. د غزنی ولایت استازي خداداد عرفانی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ښار د طالبانو د حمله لګواښ سره مخ دی. هغه وایي د ښار شاوخوا ټوله د طالبانو په لاس کې ده. تاسو ته معلومه ده چې د اجرستان ولسوالۍ سقوط کړی، هر څه له منځه تللي دي. د دیاک سیمې هم تېره ورځ سقوط کړی. که پام ونیسي امکان لري چې د قرباغ، ګیرو، اندلو ولسوالۍ او نورې سیمې هم سقوط شي. ښاغلی عرفانی وایي چې د غزنی د ښار په جګړه کې دواړو غاړو ته درانه ځاني تلفات اوښتي، او په خبره یې چې له یو سلو دوه اتیا زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیان وژل سوي او سلګونو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د اجرستان د ولسوالۍ د سقوط په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې په غزنی ولایت کې به تر هغې عملیات دوام وکړي تر کومه چې په دغه ولایت کې د دښمن ګواښونه په بشپړه توګه له منځه نه وي تللي. دفاع وزیر تېره ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د غزنی ښار په جګړه کې له افغان ځواکونو سربیره پاکستانیان، عربان او چچنیان هم برخه لري. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر دینی عالمان او ځوانان له حکومت او طالبانو په غزنی ښار کې د یوې ورځې د اوربان غوښتنه کوي. د دوی په استازیتوب مولوی محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل د اوربان غوښتنه د دې لپاره ده چې په جګړه کې اوښتو انساني تلفاتو ته رسیدګي وسي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وی په غزنی ښار افغان ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د دولت وسلوال مخالفان له ښار پر شا تمبول شوي دي. اوس چې د غزنی د ښار څخه د تیرو څو ورځو د جګړو غبار لرې شوی، نو په ښار کې د رامنځته شوي ورانۍ او ویجاړیو حجم ورو ورو څرګندېږي. سره له دې چې دولتي ځواکونو د جمعې په ورځ د جنګ د پیل راهیسې مهمې دولتي ودانۍ تر خپل کنټرول لاندې وساتلې او مهاجم طالبان یې ورو ورو له ښاره وویستل، خو پوښتنه دا ده چې امنیتي کمربندونه څنګه ماچول. بل دا چې په داسې حال کې چې تم وه چې په لوی اختر کې به هم د کوچني اختر په څیر اور بند وشي، د غزنی د جنگ څخه د طالبانو هدف څه دی او دغه جنگ د سولې په هلو سلو څومره اغیز لري؟ سلطان محمد سرور د پوځي چارو کارپوه متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې او پوښتنه ترې نه کړې ده چې د غزنی امنیتي کمربندونه څنګه او ولې ماچول.
دلته خو حقیقت متاسفانه څوک نه وایي، ولې بعض خلکو سره چې ما ارتباط نیولی دی چې دغه ځای د ولایتي شورا وکیلان دي، هغوی دوی وایي چې یو بخش د کمربند چې هغه اصلا هېڅ جګړه نه ده کړې، هېڅ مقاومت یې نه ده کړی، مجرد چې طالبان راغلي دي هغو ته بلکل لار ورکړې. زه د هغو خلکو دغه نه اخلم لپاره دې چې دا مسله د قومي مابین ته راځي. یو بخش خو دغه ده. دویم بخش دا ده چې هلته تر حدې بې تفاوتي وه. تاسو فکر وکړئ، یو لیوا هلته پرته وه چې درې زره نفر یې درلودې او بل هلته پولیس و، امنیتي ملي و، دا ټول چې سره ساتي تقریبا څلور زره نفر ته رسېږي. او دوی هغسې چې دوی باید مقاومت کړی وای، هغسې دوی باید دلی د دوی په مابین کې همانګي نه وه، تشریح کې مساعي نه وه. که په یو پوسته باندې حمله او بلې پوستې کومک هم نه سره کوو، که په پولیس باندې حمله او اردو کومک نه سره کوو، که په اردو باندې حمله او پولیس کومک نه سره کوو. دویم چې د دوی په مابین کې ډېر ضعیف و، هغه سوکو اداره وه. دوی اونیس سو کله چې خپل معدونان سوق اداره ته هغو ته حتی هدف تعریف کړه چې د هدف چې ده او له کومې خانه ده.
د طالبان لخوا د جنګ قومانده د چا په لاس کې ده؟ د جنګ سوق اداره څوک کوي؟
د طالبان ټول جنګ قومانده هغه د پاکستانیانو په لاس کې ده. دا نو ټولې هغه خبرې دي چې همې دولت کوي، همې مور کوي، همې خارجان کوي، او بې له دې نه خو امکان هم نه لري، ځکه طالب خوله کوي چې درلودی کومه فابریکه یې درلوده، کارخانه یې درلوده، یا کوم تجارت یې درلوده. نو صحیح نو په جنګ کې خو ډېر مصارف دي، جنګ خو ډېر اقتصاد ضرورت دی، او جنګ خو اقتصاد خوري په اصطلاح باندې. پس دا کومکونه دوی سره څوک کوي؟ دا کله بیرونه دا کومکونه نه وي، څوک یې نه شي پوره کولی. موږ یې په دې به چې هم دولت تر یو هم حکومت تر یو که امریکا را سره نه وي، موږ یې نه شي پوره کولی. پس هغو دوی په تنهایي څنګه پوره کوي؟ ګران پس قومانده به بل ځای کې ده.
له جګړې مخکې داسې هیلې وې چې په لوی اختر کې به هم اوربند وسي لکه د کوچني اختر په شان. د غزنی په جنگ کې د طالبانو هدف څه دی؟
ډېره مهمه خبره همدغه وه چې دا چې موږ ویلي چې موږ اوربند کوو، دغه وخت کې هم موږ ویلي هغه یو متل دی چې چا نه خلک کوي، دا پښتانه زیاتره وایي. وای ته میلمه وپوښته چې پتی خوري که نه. تاسې د هغې تصمیم نیسئ د اوربند، آیا طالبانو سره په دې کې لااقل یو شین چراغ ښودلی و که نه یې وکړ؟ دا حالت څه وخت طالبانو سره خبرې کېدې یا د مونږ له خوا نه یا د نورو له خوا یا د امریکې له خوا نه؟ نو په دې خاطر نو دا قانون دی، دا اصول د جګړې همدغه ده، یو اصول همدا ده چې وخت چې یا کوم مراسم راځي یا کوم خبرې کېدای شي، هر طرف کوشش کوي چې لاسبری وسي، هر طرف کوشش کوي چې یو څه امتیازات په لاس راوړي، تفوق په لاس باندې راوړي او خپل قدرت وښيي چې دا په مذاکراتو کې یو سره چې کښېني هغه قوت نه خبرې وکړه.
جنرال صاحب، دغه جنگ او درنو تلفاتو ته په کتنه به د سولې هلې ځلې څومره زیانمنې شوې وي او د کابل او د اسلام آباد په اړیکو به څه تاثیر ولري دغه د غزنی جنگ؟
یقینا چې د موږ د پاکستان په مابین کې به مناسبات هم خړپړ کېږي او د سولې خبرې ته نور موږ متقد هم نه یاست، ځکه دا به څنګه سوله وي چې موږ اوس کم له کمه 200 300 400 500 نه له لاسه ورکړو، ښار ورانېږي، خلک در بدره کېږي، د خلکو کورونه ویجاړېږي، پس دا به څنګه بیا سولې ته غاړه کېږي یا د سولې په باره کې به غږېږي؟
په غزنی کې امنیتي کمربندونو ولې سقوط وکړ؟ د دې ښار د امنیت لپاره څه باید شوی وای؟ او اوس دغلته د جګړې وروسته د سولې پروسه څومره یقیني ده؟ په دې اړه مو د پوځي چارو د کارپوه پخواني جنرال عتیق الله امرخیل څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د سولې علي شورا وای د طالبانو له لوري له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی. د دې شورا مرستیال عطاول رحمان سلیم وای د بین الافغاني خبرو له لارې په افغانستان کې سولې ټینګېدای شي او خدای چې دغه واقعیت طالبان هم درک کړي. تازه برتنوي ګارډین ورسپانې د یو طالب چارواکي په حواله لیکلي چې د راتلونکي سپتمبر میاشت کې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو څلورم پړاو پیل شي او له هغې وروسته به طالبان له افغان مشرانو سره هم خبرو ته کښېني. محمد حدیث پردیس د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شوراوی له امریکا سره د طالبانو مخامخ خبرو ته ځکه خوشبینه دي چې دغه لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا مرستیال عطاول رحمان سلیم د ګارډین ورسپانې د هغه مطلب په اړه چې ګوندې طالبانو له افغان رهبرانو سره خبرو ته چمتووالی ښودلی وایي دا یو ستراتیژیک پرمختګ دی. ښاغلی سلیم د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې دغه مرحله ته طالبان رسیږي، مونږ مخکې نه ورته آمادګي نیولې وو، هر کله چې دغه مرحله ته ورسیږي دغه مقدماتي هستې
تازه بریتانیوی ګاردن ورسپانې د کوټې شورا د یو طالب چارواکي په حواله لیکلي چې د راتلونکي سپتمبر په میاشت کې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو څلورم پړاو پیل شي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له یادولو ډډه کړې، دا هم ویلي چې د امریکایانو سره تر خبرو وروسته به طالبان له افغان مشرانو سره هم خبرو ته کښېني. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیرو پړاوونو خبرې ډېرې ګټورې وې، خو تمه دا چې په څلورم پړاو خبرو کې چې په دوحه کې ترسره کیږي نور هم د پام وړ پرمختګ رامنځته شي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موضوع نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان له ولیعه سره په خبرو کې ویلي چې سعودي عربستان باید د افغان سولې په موضوع او دغه شان د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په ټینګېدو کې همکاري وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مهمو مسایلو هوکړه د سولې له بهیر سره ډېره مرسته کولی شي. د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات:
زما باور دا ده چې د بین الافغاني مذاکراتو د رامنځته کولو لپاره و چې آینده کې باید دغه مسؤلیت افغان حکومت ته وسپارل شي، افغان حکومت دې وکولی شي تر څو دغه د سولې مذاکراتو لړۍ په چټکۍ سره مخ پر وړاندې یوسي. زه فکر کوم دا یو ستراتیژیک ګام دی له دې نقطې څخه چې امریکایان او طالبان په خپلو کې سره قانع شي او له قناعت نه وروسته افغان حکومت ته دغه مسؤلیت وسپارل شي.
د ښاغلي سادات په خبره طالبان به په اسانه افغان حکومت سره خبرو ته زړه ښه نه کړي، خو په خبرې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره بین الافغاني خبرې حتمي دي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د سولې علي شورا وایي د طالبانو له لوري له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی. آزادی رادیو. تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ په کابل او بدخشان ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل د قانوني د قانون او دیموکراسي خلاف عمل ګڼي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د سه شنبې پر ازادي راډیو ته وویل حکومت هم په دې برخه کې له مسؤلیت سره سم عمل نه دی کړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د دوی مرکزی او په بدخشان ولایت کې ساحوي دفتر د یو شمېر کاندیدانو لخوا چې نومونه د کاندیدانو له وروستي لیست نه ایستل شوي دي تړل شوی دی او د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې پولیس په دې تړاو هر ډول قانوني کړنو ته چمتو دی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه د اعتراض کوونکو لخوا په کابل او بدخشان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل د خلکو او اساسي قانون سپکاوی ګڼي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د سار بنسټ ټیفا وایي چې دغه اعتراضونه سربیره پر دې چې انتخاباتي چارې ټکنۍ کوي بلکې د دیموکراسۍ خلاف هم دي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د دغه اعتراضونو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي.
حکومت مجبور است مطابق قانون برخورد. کسایی که اعتراض کردند حق اعتراض
دو وویل حکومت مجبور دی چې له قانون سره سم اقدام وکړي. چا چې اعتراض کړی د اعتراض حق لري خو پریکړه د اسنادو پر بنسټ شوې او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منلې ده. قانون اجازه نه ورکوي چې څوک د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوی دفتر وتړي. آیا دا د اساسي قانون او د ملت سپکاوی نه دی؟
آیا توهین بر ملت افغانستان نیست؟
یو شمېر کاندیدان چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست نه نومونه ایستل شوي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ور وتړه. په ورته وخت کې د دغه کمیسیون غړی او وایاند سید حفیظ الله هاشمی وایي چې په بدخشان ولایت کې هم د دوی د دفتر مخې ته د اعتراض کوونکو د راغونډېدو له امله کارکوونکي نشي کولی چې یاد ولایت ساحوي دفتر ته لاړ او خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د ملا ترخیل محمدی، محمد اکبر ستانگزی، قیس حسن، فوزیه کوفی، مریم کوفی، خایستباز ناصری، زرداد فریادی و ضیاءالحق امرخیل په ګډون 15 کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کاندیدانو له وروستي لیسته ایستل شوي دي. دغه کسان د انتخاباتي شکایتونو له پریکړې سره مخالف دي او پلویانو یې په کابل او بدخشان ولایت کې په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمی وایي پولیسو د دغه ستونزې د هوارولو هڅې پیل کړې دي.
کابل امنیه قمندان له دوی سره غږېدلی دی، خبرې روانې دي. هیله ده چې خپله کمیسیون مشران هم د اعتراضو کوونکو له مشرانو سره خبرې وکړي. موږ به د نافذه قوانینو مطابق کوم څه چې پولیسو ته قوانینو اجازه ورته ورکړې ده د هغو په مطابق به دوی خپل اجرات کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبې د ورځې په ماښام د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې د غزنی ولایت پرته د کوچیانو او د هندوانو د یوازینی کاندید په ګډون د نورو ټولو ولایتونو د کاندیدانو نومونه شامل دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که له لیسته د ایستل شوو کاندیدانو اعتراضونه په همدا شان دوام وکړي د دوی کارونه به متاثره او ستونزې به یې زیاتې شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
زما رایا، زما حق.
نیوان درسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونده میرمنی بیا آغا میرمنی
من های زرعی دالشا چه در اینجن دیده با کمیسون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
د افغانستان د امریکای په هنتون مشر یو ځل بیا دغه په هنتون د دوه برمته شویو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې په هنتون رئیس ډاکټر کینت هالند د سه شنبې پر ورځ خبري اعلان وکړ ویل له روغتیایي درملنې پرته دوه کلن اجباري بند دغه دوه استادانو د روغتیا د خرابېدو لامل شوی دی. د افغانستان د امریکای په هنتون استادان امریکایي کیون کنګ او استرالیایي تیموتی جان ویکس د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا وتښتول شول. د دې موضوع جزئیات د ناجی صاحب په ریپورت کې دي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو له برمته کېدو دوه کاله تیریږي خو لا هم په دغه قضیه کې کوم پرمختګ نه دی رامنځته شوی. د افغانستان د امریکایي پوهنتون مشر ډاکټر کینت هالند د سه شنبې په ورځ خبري اعلانو ته وویل له روغتیایي درملنې پرته دوه کلن اجباري بند د دغه دوه استادانو د روغتیا د خرابېدو لامل شوی. ښاغلی هالند وایي دغه استادان د حقاني شبکې له لورې تښتول شوي دي.
Yes,
So we believe that they were kidnapped.
هو مونږ په دې باور یو چې دغه استادان د حقانی شبکې له لوري برمته شوې دي. او کوم دلیل چې مونږ په دې اړه لرو هغه دا دی چې برمته کوونکو د حقانی شبکې دی وغړي د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې اوس مهال د افغان حکومت په زندان کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت په دې وروستیو کې د دغو استادانو د خوشی کېدو په تړاو د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره $1,000,000 جایزه یې اخیستې ده. د افغانستان امریکایي پوهنتون دغه دوه تنه ښوونکي د وسلوالو طالبانو لخوا د 2018 کال د اګست په 1 نیټه د کابل له درلمن سیمې وتښتول شول. برمته شوي ښوونکي هر یو کوین کینګ او تیموتی جان ویکس په دغه پوهنتون کې د انګلیسي ژبې په تدریس بوخت وو. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې دغه دوه بهرني ښوونکي کوم هیواد کې ساتل کیږي، خو تر دې وړاندې د افغانستان او عراق لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویلي له یادو دوه استادانو یو یې په پاکستان کې دی. نوموړي په ټویټر پاڼه کې لیکلي و چې کوین کینګ په پاکستان کې له حقانی شبکې سره دی، کومه شبکه چې له اسلام آباد سره د ښو اړیکو په لرلو تورنه ده. بلخوا کوین کینګ او تیموتی جان ویکس په هغې ویډیو کې چې په دې وروستیو کې خپره شوه د امریکا او استرالیا له حکومتونو غوښتي دي چې د دوی د شخړل لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو دوه بهرنیو استادانو د خوشی کېدو لپاره د دوی جدي هلې ځلې روانې دي.
د
امریکایي پوهنتون د دوه بهرنیو استادانو خوشی کېدل زموږ د کشفي او استخباراتي ادارو د کارونو په لومړي توپ کې راځي. اوس موږ هڅې روانې دي تر څو دغه استادان خوشی شي.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقی بیا وایي اسلام آباد تل له بېلابېلو لارو له امریکایانو باج اخیستی او معاملې کړې دي. د نوموړي په وینا په دې مسلې کې هم دغه هیواد غواړي چې د پاکستان په اړه د امریکا او ناټو منفي ذهنیت پر مثبت هغه بدل او معامله وکړي. د ښاغلي صدیقی په خبره په افغانستان کې د اکثره بهرنیانو په برمته کولو کې هغه کړی لاس لري چې د پاکستان له خوا یې ملاتړ کېږي او له ځینو دغو قضیو د پاکستان حکومت ښه ګټه پورته کړي. سرګند بیلګې په دې ورسېو کې د یوې کاناډایي امریکایي جوړې خوشی کېدل دي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شي. ملګری ملتونه وایي چې په سوریا او عراق کې داعش ډله ماته شوې ده، خو لا هم زرګونه وسلوال د دې ډلې په دې دواړو هیوادونو کې موجود دي. په دې اړه له سلطان محمد سرور اورو.
ملګری ملتونه په خپل نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړی وایي سره له دې چې داعش یا اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې ماته شوې، خو دوی اوس هم په دغو دواړو هیوادونو کې له 20,000 پورې جنګیالي لري. ملګری ملتونه وایي چې دا معلومات یې له حکومتونو ترلاسه کړي، خو دا نه وایي چې کوم حکومتونه. دغه راز په ریپورت کې ویل شوی دی چې د داعش په جنګیالو کې د پام وړ شمیر بهرني کسان هم شامل دي، چې غالبا د دوی اشاره د منځنۍ آسیا، شمالي افریقا او د نړۍ د نورو هیوادونو اتباعو ته ده. دغه راز د هغو کارپوهانو له قوله چې په داعش او القاعده شبکې باندې د لګول شویو بندیزونو څارنه کوي، په ریپورت کې ویل شوی دي چې داعش په عراق او سوریه کې ورته شمیر جنګیالي لري، یعنې د دغو 20,000 کسانو نیمایي برخه په عراق او نیمایي نور یې په سوریه کې دي. کارپوهانو دا هم ویلي دي چې د داعش ګڼ شمیر مهم فعالان افغانستان ته انتقال شوي دي، چېرته چې دغه ډله له 3,500 نه تر 4,000 پورې کسان لري. په ریپورت کې راغلي دي چې داعش په لیبیا، لویدیز افریقا او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پام وړ شمیر پلویان لري. اسلامي دولت ډلې درې کاله مخکې د عراق او سوریې پراخه سیمې لاندې کړې، خو د 2013 کال تر پایله پورې یوازې خال خال سیمې په سوریه کې تر واک لاندې پاتې وې. د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې داعش ډله اوس هم په سوریه کې د بریدونو توان لري. په عراق کې اوس کومه سیمه په خپل بشپړ واک کې نه لري، خو د پټو وړو ډلو له لارې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو ریپورت وایي سوریه او عراق ته د بهرنیو جنګیالیو ورتګ درېدلی دی. البته دلته اشاره هغو جنګیالیو ته ده چې د سوریې د رژیم خلاف جنګ کې برخې اخیستو لپاره دغه هیواد ته ورتلل، خو له دغو هیوادونو د بهرنیو جنګیالیو د وتلو بهیر سره له دې چې ورو دی اما جدي اندېښنې یې راپارولی دي. کارپوهان وایي القاعده شبکې هم ځان ساتلی، ځینې مرتبطې ډلې او پلویان یې د نړۍ په ځینو برخو لکه سومالیا، یمن، جنوبي آسیا او د افریقا د ساحل په سیمه کې له داعش ډلې څخه هم پیاوړي دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د خزو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او کامیډي پروګرام د ګوډي اچار خبريږي. خو اوس 4:30 بجې دی. له فرشته جلال زید څخه د مهمو خبرونو لنډي سورو.
د غزنی والی وای د غزنی شار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو خالی شوې دی. عبدالحمید کلیمزی نن له غرمی وروسته ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د غزنی شار په څنډو کې تصفیوي عملیات کوي او وسلوال طالبان د قلعه قاضي، خوګیانو او اندړو خواته تښتیدل دي. رپورټونه وایي چې د غزنی شار په لمنو کې لا هم جنگ روان دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د فاریاب په غورمچ ولسوالۍ کې پوځي اډه چې په سیمه کې کمپ چینایا ورته ویل کېدل نیولې ده. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په غورمچ کې د کمپ چینایا په نوم پوځي اډه له دریو ورځو راهیسې محاصره وه. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار اداره ټیفا وایي د اعتراض څرګندولو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو بندول غیر قانوني کار دی او د دوی له نظره د افغانستان اساسي قانون ته سپکاوی دی. د پاکستان خلک نن د خپلواکۍ یو ویایمه کلیزه لمانځي. پاکستان په 1923 میلادي کال کې د یو مستقل هیواد په توګه رامنځته شو او د روسیې حکومت ټینګار کړی چې تیر کال یې د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو بهیر بشپړ کړی دی.
او اوس هم له رحمت الله افغان څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
په کابل کې د 1923 د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې په هدف د څو ټیمونو ترمنځ د باسکل ځغلونې سیالۍ ترسره شوه. د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې د مطبوعاتو مسؤل منور شاه شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې له اتو ولایتونو څخه شاوخوا 200 ورزشکارانو ګډون کړی وو او د ملي اولمپیک له کمیټې نه تر پغمان ماڼۍ پورې 45 کیلومتره لاره ووهله. ښاغلی شهزاد زیاته کړه چې ټول ورزشکاران هلکان دي او لومړی، دویم او دریم مقام ګټونکي ته به جایزې هم ورکړل شي. ټاکل شوی چې د خور ولایت د وشو فدراسیون د اتو ټیمونو ترمنځ سیالۍ ترسره شي. د دغه ولایت د وشو فدراسیون امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ به د راتلونکي شنبه پورې د افغانستان وشو ټیم ته د غور لوبغاړو د معرفي کېدو په هدف د غور په مرکز فیروسکو کې ترسره شي. ښاغلی غوري زیاتوي چې په دغه سیالۍ کې به شاوخوا اتیا ورزشکاران په دوو ټیمونو کې یوې ځوانان او بلې لویان ټیمونه دي تقسیم او د هر ګروپ غوره لوبغاړي به د افغانستان ملي ټیم ته معرفي کیږي. او له هوا د بهر خبردا چې ریال مادرید یو لوبغاړی د اروپا د فوټبال سوپر جام کې لګډونه پاتې سو. اس خبري به پانه خبر ورکړي چې د ریال مادرید مدافع د ټاپ